آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرورې ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړې یو شمیر نورو هغو افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوی دې وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې نور پیغامونه هم لرو د خبرونې په دوهم نیمایي کې یا د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ورکوشي وایي ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي پیل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم زه نشنه اوریدونکو هم نزاتی رادیو او زه لتاش چخلې ما دا وختنه ده وګاله پاکستان چخلې پورسوي تر وسپوري له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سي تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ هغه ورسوي وسلام په احترام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نیما دا پیغام تر ازادي رادیو پورې ورسي غزنی ولایت دیاک دی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم هیله کوو باید ستاسې د ما پیغام درسره خپور کړو موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې له تاسو څخه غوښتنه ده موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او د موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
السلام علیکم د آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم خو د دې سره جوړه خوشاله به نو افغان او پکتیکا نه دلته ورور کوم پرېښنایي تذکرې ستې ډېر خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګي نشي کولای نو شاره کوم دا یله د سیدا دفترونه د کوم د تذکرو کوم دفترونه ستې اول سوالو یې تم انتقال کې ډېر پرتی سیمې د ډولو مرکز لرې د مرکز ټول رسیدګي نشي کولای او څو یا سوریه ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي مصرف پرې راځي نو لا دې وکړي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راسي ځکه ټول خو رسیدګي ورک مرکز ته نشي کولای په خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي نو لا دې وکړي چې چارواکي ته ورته پام وکړي په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راسي تاکسي هغه ټول سوال د ډېر کلي پراته دي ورته نو ټول خو مرکز ته رسیدګي نشي کولای هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي نه
السلام علیکم سال دی وروره بخیر جوړې تکړه تازه که خور یم ستړی مې ځکه ورور یم ستړی مې څه په دا راډیو کې تیز کار کوي محترمونو زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم دا زموږ تذکري چې دي چې ورسو وینې دي تیار شوي زر افغانۍ دوه زره افغانۍ غواړي د مسلمانانو څخه د مسلمانان شي درې ورځې په لږ ګرځولي څلور ورځې په لږ ګرځولي د یوې سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي دغه څه وي بله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي بله خلک یې ډېر ستړي کړي دي
السلام علیکم محمد نظر شمشادم دا فراوله د بکواد ولسوالینه دا زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا وبو د ساتنې د فاره باید مش په هر برخه کې کار وکړو که څومره لاس ته لږ راځي که ډیر راځي کم بندونه چې تړل کیږي هغه د بارانو د پاره د سیلابو د پاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره ګټنه دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو له بد کمې اوبه مصرف کړو خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری سوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته سوي دي ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه ځکه چې اوبه نه وي هغه ځکه خلک څه کوي په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسېږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هیچ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ږغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسېږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه و د کچکبرو په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالایشي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د بغلان د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې اته کارکوونکي دي. دا رضاکاران یې بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمند کس ته هیڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستاسو ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک پدغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي امیر در استومه. که نه یې دغه رضاکاران ایحات راسي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته حلال کړي هغه په کوټه کې وخورځله یو شی هم ورکړي هغه تر هغه مخځي نه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی افغانانو نه پکتیکانه وروره. موږ دا مشکلات لرو. دا ستونزه ډېره ده. نن سبا شی ډېر ګران ده. نرخونه نه کنټرولېږي. د وظیفه د حکومت ته سي باید نرخونه کنټرول کړي. بیخي شی قیامته ده. په خاصه توګه بیا دوا ډېره قیامته ده. کمه پرچې یا کمه نسخه ډاکترانه کړي دي. 1000 افغانۍ 1500 2000 افغانۍ دوا لیکي سه کمه نسخه یي. خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بیا کیفیته دوا بنده کړي. کیفیت یې هم دومره ښه نه وي. که څه هم ګرانه وي خو سیا کیفیت یې برابر وي او یو اغېز یې په مریض کولی بیا هم مشکل نه و. خو کیفیت یې هم نه لري او ګرانه هم وي. نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته په دې لاین چې جوړ روغ به یاست. زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوې دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله. اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش 10000 افغانۍ و اوس هم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی. 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه.
د ازادي رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. بعد زاج عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کیم. عرض می دادی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورت ځي قانوني ویزه کوي او د دوه میاشتو دپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي او پاسپورټ یې څیري او رد یې مرزوي. آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي؟ دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخر السلام دا آزادی راڈیو کارکونکو ته وایم افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورټ په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورټ شو. موږ انسانان نه یو، موږ مخلوق د الله نه یو. په موږ باندې ولې دنیا رحم نه کوي؟ ولې په موږ خپل مشران نه رحمیږي؟ دا څه حال دی د ټولې دنیا د مسلمانانو نه؟ په هر شي کې الحمدلله په مسلمانۍ کې، په غیرت کې، په پښتو کې، په هر شي کې تکړه یو. او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړه واړه ملکونه چې عوام یې خوشحاله، خلک یې خوشحاله، او موږ در په در او خاورې په سر نه خدا وکړه ته وګوره افغانستان مشرانو در او بریا سره کېنه او د وطن او د وطن د خلکو د حسین دپاره یو ښایسته طریقه جوړه کوي، او د ژوند طریقه ښایسته، د مانځه او د اسه او د جوماتونو هم جوړه کوي. الحمدلله مسلمانان یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا پیغام بچی نشه.
سلامونه نیکی هیل احترامات د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زده کوونکو روحی باید اوچت شي. روحی باید هله اوچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفه په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاری وشي، او هغه زده کوونکي چې فعلا مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپل ورځني ژوند کې نیمه ورځ کار، نیمه ورځ ورسره مکتب وي، چې خپل بوج خپل پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي، د مکتب تر څنګ یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي، زموږ ځوانان، زموږ راتلونکی نسل هغه چیز موږ آئنده را جوړوي، د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي، چې د هغوی دغه ځواني چې ده، دغه انرژي چې ده، په غلطو لارو اسراف نشي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي، ځکه چې انسان خو دا خو راغیت دی، او راغیت چې چا په لاس ورکړل شي دوی شپون د رمې حیثیت لري، کم اسی چې شپون رواني هماغه سبر بس رما هم روانوي. نو لا موجوده حکومت څخه مهیل هم داده چې کارونه پیدا کړي، هغه د کوم چې له په هونته نه فارغ شي هغه ته کارونه وظیفه ورکړي، تر څو پر د مکتب زده کوونکو تروخي ورکړي شي چې کارونه ولښته دي. مکتب وای دوی څه په خاطر وای؟ نو په همدې خاطر اوس مهال که چیرې دا حالت هم داسې دوام وکړي، خو خپله پیلن په 12 صنف کې یما، او نو که چیرې له دې پاره شوم د خیره بیا به زم ګورم، ځکه کدا حالات روان زه خو نه شم پاتې کېدلی، زه به هم له افغانستان ویم. او دوی ملامت نه دي، څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه نه ځي، ځینې شته له مجبوریته، ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم، هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکی هیله دې ورسیږي ټولو ته. زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی. د حالاتو سره سم سړی خپه شي، نجونو په تعلیم بل رقم سړی خپه شي، فرمانونه یې نړیږي او رژیږي، آینده باندې هم سړی خپه شي، په ژړا او ما زړګي کور ته ستنېږي، بس په دغو لوی ماتم سړی خپه شي. موږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ، په دې ستونزه په دې دم سړی خپه شي. الوزیا خدای دې خیر کوي لا نور، لوګزیا خدای دې خیر کوي لا نور، په دې کار نو څنګه کم سړی خپه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادی رادیو ته راستولي وو، موږ هم واوریدل، خبره مو کړل، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو رسیدلی وي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل، په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 4 5 1.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کارکن کو ریڈن کو سلام من ولن کوم ہلم نیم ٹول بر تر جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر ون وی نو زما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برک دی تیر لس کال سوار لس کال عمر لری کی چیر یو ور پاڑ معلومات لری یاد خپل زما جا غو زما سر پر دغ شمیری من دی یا اړی کچنګ کی او یادی په واتس اپ نی میسج رات وکی 0 2 1 5 0 0 2 1 5 0 کچیر دې زما ژ خپل اوري او یا بل څوک پاړه معلومات لري زمر سره بیا ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. دا یو ژو شانس ستاسو د هیل لرن چې دا زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولید هلمند ولایت مساکلا ور سوالی خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې د کورونا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه خیمه کړو مرجو سوالی کړی د مرجو سوالی ستلو دی. اجو که په دغه معلومات لري په دایښ ماجی مر سره رنگوي 0 2 4 9 8 0 4 و د دنوم استنې د شنا جان د مر په خل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازې دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی ولا زابلای زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 ډیر کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قتل لري، تور غنم رنگ ځوان د 15 ډیر کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 1 0 8 تکرار 0 58 15 1 0 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی. نو کچېری خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 0 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شماره ده 0 1 0 6 3 2 1 3 3 8. میرا ازل بیا تکرار اوما 0 1 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې موږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ہزادی رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېره پریشانه ده او کورنۍ ډېره خوابدی ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 6 5 0 0 1 5 0 2 0 1 5 0 2. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اورېدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د 10 کالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه کې سیسټم وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب. دا زموږ را جانې دی داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیس شماره هم دغه د خادم صاحب 0 1 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 0 2 1 8 0 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه له 2 ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د 6 میاشت کې چې ورک ته نیم مروالی دی. د پلان مې عبدالوهاب دی. د نیکه مې الله محمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی دی. نو د 6 میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر دریم ورځ ولاړې غورغوري ته د غځینې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما سه هېڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بلبل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 9 2 8 8 څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلي دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک د نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله مانه د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0013015800. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کوره او بیا په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پدوش میرا مانی را سراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر ات سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دو وجہ نے دی مسراڑی کے انہیں سی او کل آزادی راڈیو پراونی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتری ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ایزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر و شان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش و لسوالی اسر زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکالو دی نو تقریباً دا لس کال کیجی دی دا تلو سکالو دا شیلو کالو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیج تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی. نو ما وس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 1 0 بل شمیر سلام 0 4 9 2 3 1 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
میرے بیٹے وہ لتا آزادی میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه سو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې له مخې یې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ږغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو، د درې کالو را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دوی اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دوی باید محکمې ته راوکاږل شي او د دوی نه دا پوښتنې وشي چې د دوی دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دوی دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورزلا، لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسوي، هغه په دې معنا باندې دی چې دوی د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دوی ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دوی تیار کړی و. فکر کوم د 2020 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دوی خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې مانې تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلی نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیونونه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دوی مکلف دي چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دوی خپل راپورونه چمتو کړي او دوی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې. که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت ته ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو په دې اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی هم پوه شوي دي چې دغه د دوی چلند چې دوی ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډېر سیاسي خبره وي. په دې چې ډېر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایلو ور دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي اکثر عملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک یې کړی دی هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه اکثر عملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب باید دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دوی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطحه کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه یې ډېر ضعیف کړی دی. په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو. سلامات اوسئ.
مننه تاسو له
Yeah. سرگو سرگو کی غڑی کی جانا نن رات پیاد ریا دی کی جانا نن رات پیاد ریا دی کی جانا مدا میں سرگو سرگو کی غڑی کی جانا مدا میں سرگو سرگو کی غڑی کی جانا نن رات پیاد ریا دی کی جانا نن رات پیاد ریا دی کی جانا مدا میں سرگو سرگو کی غڑی کی جانا مدا میں سرگو سرگو کی غڑی کی جانا مدا میں سرگو سرگو کی غڑی کی جانا
چلتا سخا چلا یو ماں